بله، اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون و همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات تمنا کوم قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا سرچینې وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې دې شورا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په کندوز کې د ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو پر وژنه سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په کندوز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې کسانو وژل د بشر دوستۍ له اصولو سرغړونه ده. د ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي کسان ووژل شول چې 10 تنه یې ماشومان وو. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویان د یکشنبې په ورځ په یوه ایمیل کې ازادۍ راډیو ته ولیکل چې په کندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلټ په نوم جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل د افغانستان د روان کړکیج د حل یوازینۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې 40 کسیزې ډلې د قماندان د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملاتراب په نوم دغه قماندان تېره ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو.
د ننګرهار ولایت سرود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د زلبیخ کسیزې ډلې قماندان ملاتراب د څو نورو ملګرو سره یو ځای ژوندی نیول شوی.
د خوګیاڼي په وینا ملاتراب په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې تروریستي حملې پلان کړي او عملي کړي دي. د ننګرهار چارواکو د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته وویل چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو 100 نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی.
د کولیوان په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون پرس ټي وي په شمال کې د مازندران او ګلستان ولایتونو څخه د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولسمشر حسن روحانی ټولو ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په تیارسۍ حالت کې واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ښاغلي ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر ټرمپ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو باید څو لسیزې د مخه دا کار کړی وای. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا اقدام د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل وباله او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې سند په غبرګون کې په منځني ختیځ کې د نویو شخړو د راپورته کېدو ګواښ وکړ. د جولان لوړې هغه سیمه ده چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوله. او د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په ورځ د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی او وایي چې دوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکې د غزې پر سر ګرځېدلې. د غزې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. راپورونه وایي چې دا مرکزونه ظاهرا تش وو او د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ له وړاندې پر حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري تور لګولی چې د تېرې ورځې په لومړیو کې په اسرائیل کې پر یوه کور راکټ ویشتلی دی. په دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي وو. تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې د دې راکټ د توغولو مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره له لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره په دې اړه خبرې کوو چې د مطالعې فرهنګ په ځوانانو کې څنګه وده کولای شي.
موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنی کتابونه یې. که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه لنډه خبري برخه پیل شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي دي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس پرون د قطر د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د سولې عالي شورا ویلي چې دا بلنلیک نه دی ورسېدلی. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه ته چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کیږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسمن دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته
به دعوت قطر دوی هغه چې په قطر کې تر سره کیږي البته د قطر په بل نه دی. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو، له هغه سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوې. د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته د مخه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د قطر د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کیږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمېر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنی شاوخوا 100 تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسما نه دی تایید سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو، خو د تېرو ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې په ورځ له امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې وویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره سي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوحه کې جوړیږي ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حداقل د مذاکراتو د پیل دپاره یا د افکارو د اورېدو دپاره.
د مسکو ښار د تیرې میلادي میاشتې پر 14 او 15 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لومړنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره سوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکښې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل سوی وه تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر د مخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره لدې کبله شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، اوس ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
دیفنس پوسټ ورسپانې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ملګري ملتونه وایي هوایي حملې په کندوز کې لس کوچنیان وژلي دي. په مقاله کې راغلي په هغه حمله کې چې راپورونه وایي د جمعې په شپه په کندوز کې نړیوالو ځواکونو وکړه 14 ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یوه ویاند ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. دیفنس پوسټ لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دې هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر په 2013 کال کې تر بل هر وخت زیات و. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ او لوږې پر موضوعاتو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په لسیزو کې تر ټولو بدې وچکالۍ، جګړې او بېوزلۍ خلک له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. شاوخوا 14.5 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره لاس او ګریوان دي، چې دا د تیر کال 2018 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي. د مقالې په وینا دا په دې معنا ده چې دا ټولې کورنۍ په ورځ کې تر یو ځل خوړو پر کمه ګزاره کوي. مقاله یادونه کوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د افغانستان د سولې په خاطر په خبرو بوخت دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سږ کال 612 میلیونه ډالره د مرستو هدف ټاکلی چې تر اوسه یوازې 12% ورکړل شوي دي. مقاله په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له قوله لیکلي چې د مرستندوی هیوادونو له مرستو پرته به افغانستان له داسې بشري بحران سره مخامخ سي چې بیانېدای نه سي. منتقدین وایي د افغانستان وچکالۍ ته عکس العمل ډېر لږ او ورو و، ځکه په 2018 کال کې لا ډېرې بشري مرسته رسوونکو ادارو د دې ستونزې خبره کړې وه، خو یوازې په 2018 کال کې حکومت وچکالۍ اعلان کړه.
د کندهار یو شمیر مدني ټولنې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره له خلکو څخه چنده راټولوي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه په یو راپور کې وایي چې مدني فعالانو له یوې اونۍ راهیسې د سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي په خاطر د کندهار ښار په څو برخو کې د بسپنې راټولولو خیمې درولې دي.
د تیری کا بیا هوت میاشتي پر ومنې ټپکند هار شارا ولسوالوي کې د ډیر ورش لامل سیلابونه راووتل چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. د چارواکو د رسمي شمیرو په اساس دغه سیلابونه لامل شپږ بیش کسان مړه او یا ټپیان او د شپږ زره په شاوخوا کې کورونه ونړېدل. له دغه پیښو وروسته د دولتي مرستندوی بنسټونو تر څنګ د کندهار د مدني ټولنو غړو هم له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستې ټولونې هڅې راپیل کړې. د کندهار د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیح وایي د سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د کندهار ښار پر چوکونو د درولو خیمو له لارې خوراکي غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې راټولوي تر څو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په مرسته پر مستحقو کورنیو وبیشي.
موږ د خلکو سره مرسته راټولو هر ورځ د ورځې په پای کې بیرته ځدی اواده سیاست تسلیمو وروسته چې کوم مرسته موږ په دا کمپاین پارڅو ورځې کې په جریان کې چې موږ ترلاسه کړل دغه بیا دغه خلکو او مدني ټولنو په حضور او موافقه باندې بیرته پر هغو اړمنو کورنۍ باندې چې په تیرو سیلابونو کې مالی او ځاني تاوانونه لیدلي دي هغو ته رسوو. دا کمپاین ځینو نور ولایتونو کې هم ستا چې موږ هم دا ښه وګڼله چې په کندهار کې هم ترسره شي.
بل خوا د کندهار د ولی ویان عز احمد ازدیوایی د پیش په وړاندې د مبارزې ریاست او په کندهار کې میشتو موسساتو تر اوسه د شاوخوا درې زره سیلاب ځپلو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې. د ازدي په وینا د ولسمشر لخوا د کندهار د سیلاب ځپلو لپاره د 10 میلیون افغانیو اعلان شوې مرسته کندهار ته رسېدلې چې په څو ورځو کې به یې د ویش لړۍ پیل شي. د چارواکو د دې ادعاو سره سره لا هم ډېرې کورنۍ چې په سیلابونو کې زیان لیدلې وایي چې مرستې یې نه دي ترلاسه کړې. څو تنو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل
زرا خونی میونه لري دلیر باندې کښنی کښنی مومنان را پسی دي میړی می مایې په دې په مېن خطل دي پښا دی وګوره پر ځای را ته ناستي د وبو بسرای می د وبو ډاکټر لنجران را لاس کا واټر را لې چې وبو را سوار و را سچې په کړه در سار په مومنان په وبو کې لټ پټ کېدل یا نه کوه مکر زر کړ دي نیم مرسته را سره کړه دل دا چورتراس وینن لار سي سبار سي زبانه بل سبار دا غسی مو کوي
یت شای نه در سره سوې شپاله سکور يم په اجارت کې دي المکه پلایزي مخامخ بیا طرف ته لسړک پروت يم خالی مم تر خټولاندې دي انسانان وتلي دي نه دو اکثر سایه لرم دغه څه ولوت مرته وسره ولا شای می په دنیا تر وسه نه دي لته آیاتي ملانه ده سن
د یک نه هر چارواکی وای
ازادي رادیوئی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې د یو شمیر نور مطالبو سربیره کونړ ولایت تللیو. هلته مو ل پسرلنی مشاعری راپور برابر کړي.
دارنګ پرنګ ګلو ندی وګمی دی په هر لوري فضا د ګلورینا موثر پسرلې دی.
په هنر جاج کې ل استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبرې کوو.
نو بیا بانډار باندې جوړ بانډار دا غوښ په بانډار کې واځي دا نه وی چې ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان
په زرپان کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې.
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري.
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحب زاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم ووري. لاله جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند ته.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خاوند بیا دې په سر لیکړ لوچه ډاګه د لونګ بوې رازینه. د نوې کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائناتو په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي، په همدې دود انسان ته هم بوی چې په خپل کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرمختللې نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او د راتلونکي په اړه پلانونه جوړوي، نو همدا لامل دی چې د ژوند چارې ښه او منظم مخې ته ځي. نو د نوي کال پر اتک سره ضرور ده چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکي برخه شي. یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده، هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو نمانځنه ده. اریایي اقوامو ته د نوروز نمانځنه له کلونو کلونو راپدې خو د یو میراثي فرهنګ په توګه راپاتې ده. په دغه ورځ بیلابیل میلې تر سره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوي کیږي. موږ نننۍ رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته ځو. هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختی شنی شوی، د غنمو د شنو کاروندو په منځ کې د شړشمو زیړ ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راخونکو ګلانو سیمه دومره خیسته کړي چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوی هیلی راټوکولې او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای ووسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبه شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی تراشه مسافره پسرلی دی، باور وکړه زما په دې خبره پسرلی دی. دارنګ پرنګ ګلونه دی، وږمی دی په هر لوري، فضا د ګلورینا معطره پسرلی دی. موسم شاعرانه شو، ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره پسرلی دی.
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفي د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیاناته چې یا به یو کیګو غنی ورکیګو د شیر خپل جامه اغوستی و او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور دی خپل منځي شخړې پایته ورسوي.
ناری وای بابا فخر افغان غنی ورکیګو، راځي سره یو کیګو، راځي سره یو کیګو، راځي چې کر د سرو ګلونو کړو په زړګو کې پخپل منځ کې دا ولې ناشت یو بل ته مورچو کې، راځي چې د تن وینې کړو ډیوي په تورو شپو کې، ښایست سپرلو شیندو په دې خړو دختو کې، تر څو به پخپل کور پخپل وینو کې لمبېږو، راځي سره یو کېږو، راځي سره یو کېږو.
فریاد وویل که د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي، نو بیا یې هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خمارانو جبر نور نشو زغملی، هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی، تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی، د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی، دا څوک دی او دا څه دی چې د یو بل نه بیلیږو، راځي سره یو کیږو، راځي سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنګونو په تنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وایي:
شر کلي ته مه راوړئ او شور کلي ته مه راوړئ، دغه پردی جنگ دی دا په زور کلي ته مه راوړئ، وکړئ کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړئ، نور دغه چرې بل کوي دا لور کلي ته مه راوړئ، اور په ګل درو بل دی لوګیزی تر اسمانه بیا ټول وطن یې وسو، خیر دی اور کلی ته مه راوړئ.
د هر نوی کال پیل کې دو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هیلې غوټۍ کیږي، خو له غوړې دوړان دی یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي وایي:
دلته جړا دا بنجاری سودا د نه خرڅیږي، نه څوک نه کرزی اخلی، نه در نه بنگړی اخلما، کسولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما، که هر پیغلی پکاتیب دا سول زیر وکار، تیلی ور بالتا د شلشمو با جوړی اخلما کو سولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما
کندهار کې یو شمیر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیده او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمی کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینې په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعه ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنی حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعه کولو ته وهڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښدي.
حرکت موږ را پیل کړی دی. له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو ډیرش نفر ملګری یو د کندهار ولایت څخه نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه هم
اشناوی د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړ کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ژغ کوو چې د کتاب پراټولولو او همدارز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او په دا ټولې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي. هیله مو ده چې دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پروغي باندې حساب کیږي هغه راټول کړو او دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د محلي اصول څلور څلوېش کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
اکثره ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامني کوي. اکثره بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وی چې کله رسمي زده کړې ختميږي له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماستری چې کوي لاغه ورسته مطالعه نه کوي. علت تاسو څه بولئ؟
نو دا بډې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک غوښه پیسې لري، لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی، ول مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنی کتابونه یې، نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه، دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستي دي، نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهی، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نکړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کیږي. پخوا زمانه نه ده، پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي. نو که یو څوک لسانسی ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتي کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یو نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند دی. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته وشي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډېره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي. بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرزن فکری کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوختي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپل تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنگین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
غزنی ولایت کې غنی فرهنګي ټولنه شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړیز مخ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې یو تفصیلی راپور لري.
فنکار
مخامخ جانا ناستے چیر گال ویلائی سم
د افغاني کلتور د ډیرای نورو خلیو دودونو ترڅنګ یو دود بندار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میمن خانو کې هم بندار نه کیږي. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. لا نر چې غاکې شلنګونو دریا او تال سر په خواني نکله ناچول کیږي.
تی پشا سما پر سر تیرېږه پروتې ده چا پغیش کی د خپل شنا پغیش کی او زید سما پغیش کی یا مرګ سا
کات څه هم دا د وی ورسته پات ټولنې دود د خوشایر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندر د پرمختللې نړۍ لا جدید او کنسرټونو سره پرتله کوي.
په خو په د پښتني سمو کې ز په خپل په داس بندرو کې ما برخه خسته چې پاغو کې په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شیرونو لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شې سره به دغه سندري ویلې. هم د دې بندرونو اهمیت پڅ کې د دې اهمیت پدې کې چې خلک بچ بک کله د ژوند لچار واستړي په ونې کې یا په میاشت کې دغه بندرونو جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یو وسیله وه. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرټونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه، یاغه دغه په دغه سیمو کې نو دغه بندرونو د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بندرونه ختم شوی دي، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په دغه بندرونو کې یوازې سندری او شعرونه ویل دود بولی، خو کبیر شاکر بیا د ډیرې نورو شانو یادونه کوي.
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی، چیر خاص کر په خوښ داد ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید. نو بیا به بندر باندې جوړ بندر دغه یو چې په بندر کې یوازې دا نه وي چې یو ټپی وي. په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا د دوا ملکو د دوا یوادو جنگونه سیو دغه غزلی به مویل کېدل. بندر کې واځ دانو چې ټپه به وویل یا دا اوچ مشکموي کاکړی غاړي به ول نه نه. په بندر کې به دغه سوچ، په بندر کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج تللو، په بندر کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاو. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کم ایجاد شوی ده، کوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی ده. ول د بندر د دې سمخ کو داغه ورسته امیر خسرو چو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد.
یو زم بیا غم دس و مداستا د غم دل یو هزار بار می جړوي گیله وکړم
دا چې غزنای د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په اوسني وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. نو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمېنه بولي، خو وایي اوس په کې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې د دود خبره کوي. وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خالته لیا د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو د پاره جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې زدي هلته بیا د تال او دغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا د فولکلوري نکلونه وي، د کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو. او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ په خواهش به دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کمې بدلې جوړې سوي وي. پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به د بانډارو کې ویل کېدې. اوس پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه بیا کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابندې کړې، دریاوې پر رابندې کړې. وی ګناه لري چې شي کوي، وی ګناه لري. بانډار خوند راکړي چې کار کلي تللی وای، بانډار مکړی وای.
شاله کا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډیری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بانډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیری نورو شانو ترڅنګ د بانډارونو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
ورته توکا چلم پسی سر چار بل بادشکار سی سر چار بل
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي، په تیره بیا د وړکتوب ملګری. زمونږ خویندې میندې دنجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې دوی لا وړې وي چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کره تللې او له هغې سره به یې الف بی تی سپاره لوستله. وخت تېرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړېدې. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړلو شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خوله کې پراته له غوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاتېږي. او کله چې دواړه سره مخامخ شي، یوه پر بلې مخ کې شي او ورته ووایي: د ناوی توپ کالی به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه او د کلي یوه زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شېبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې. په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړې. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبي ډوبي سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه. Thank you.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیدا د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. ده د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندی روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خالو خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګورېدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، کويشتلي توتی چیغ په هندوستان کړ، کويشتلي توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس دی، ستار مان دی، ستا په لاس دی. لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندونی جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتی غم دی لاله جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی لاله جان پښتون څوک دی لالا جان پختون څوک دی جانی څه به درته وایم پختون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسره دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا واته دال گوگل دی لالا جانا تسنیم سشو
دخبل قد سوری کین مودمش دخبل قد سوری کین مودمش تسنیم ایسا تسنیم
لالا جان تسنیم څه شو جانی دومره ترې خبر یم دارمان پورته دی تللی کړې دلی لړزېدلی لالا جان ځواني څه وي جانی دا د ژوند خواږه وي د مستۍ په لاره تلل وي د ګلونو کر کول وي لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخته کاندي بوډا داس یو سړی وي چې پر تیر د عشق سپرلی وي لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکر و رڼا ده لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کې ګل ګلاب وشرموي
په ما به تور لحد گلزار کړي کدی زما لوینو وهل خالونه
لالا جانا ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دی دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دی لالا جان جنگ چې څه دی جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دی یو ته کم دی بل ته زیات دی لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دی چې دا نوینو قیامت دی لالا جان سوات بڅوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لره جنت دی او دا تا ته امانت دی لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ماتا ای نوی لالا جان لور وی څنګا جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتې وی د وختونو اندېښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر وینې د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی بورک وی سترګو جنگ کی چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ای ننګرهار کی مالت ته مرگ یه هم مزاحمت ته لالا جان جنې څوی جانی ژوند تر بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو تورې دل دی د ظلموس کار کې دل دی لالا جان بے بو څه ده جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاپېری ده لالا جان منظور څوک دی لالا جان منظور څوک دی؟ جانی جبر لسور اور دی، د پښتون وطن زمری دی، جابر سترګو کې اغزه دی. لالا جان پښتو څه ده؟ جانی دا زموږ مور ده، د خوشحال نیکه لړمون دی، د رحمان بابا سکون دی. لالا جانه غنی څوک؟ لالا جان غنی څوک؟ جانی زړونو کې بادشاہ او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب څه دی؟ جانی د جنت باغ میوه ده، شراب نور دی او سرور دی، چې خیام هم پر مخمور دی. لالا جان اخبار څه دی؟ جانی وخت خرابول دی. لالا جان اخبار څه دی؟ جانی وخت خرابول دی. اخبار مرګ او حادثې دی، د وختونو جنازې دی. لالا جان دوبی څه ده؟ جانی کور د سرمایه دی، د سرونو یو غوبل دی، د سیمټو جوړ ځنګل دی. لالا جان بوسه څه وی؟ جانی ژوند ګلا کول دی. بوسه مینه د ښکلا ده، د مینو زړونو غلا ده. لالا جان نو زه څوک یم؟ لالا جانا نو زه څوک یم؟ جانی ته روغ لیونی یې، ته د خپل ځان په لټون یې، د بابا د فکر یون یې. لالا جانا ته نو څوک یې؟ جانی ستا پښتون لالا یم. لالا جانا ته نو څوک یې؟ جانی ستا پښتون لالا یم. زه مزدور یم، پښتون یم، د پښتو لیلا مجنون یم.